360 में अमेरिका की चीन से ताल्लुकात में कशीदगी और भारत से कुर्बत पाकिस्तान और खित्ते के लिए क्या मानी रखती है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के बीजिंग के दो रोजा दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। उनके इस दौरे में होने वाली मुलाकातों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए डायलॉग को बढ़ाने पर इतफाक किया गया है। गुज़िश्ता 5 साल में किसी अमरीकी वजीर खारजा का यह चीन का पहला दौरा है। तकरीबन 5 माह पहले अमरीकी फजाई हदूद में एक मुशतबा चीनी जासूसी गुब्बारे की परवाज की वजह से अमरीकी वजीर खारजा का बीजिंग का दौरा मुअख्खर किया गया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक वजीर खारजा के दौरे का मकसद दोनों ममालिक के कुशीदा ताल्लुकात में ठहराव लाना है। उधर चीन और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई मुसाबकत का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जिन्हें दोनों ताकतों के साथ ताल्लुकात में तवाजुन रखने का चैलेंज दरपेश रहता है। उधर अगर हम भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरे की बात करते हैं जो इस हफ्ते अमेरिका के लिए शुरू कर रहे हैं अपना स्टेट विजिट, इस दौरे को भारत से ताल्लुकात गहरे करने की उन अमेरिकी कोशिशों का एक अहम हिस्सा समझा जा रहा है जो चीन से मुकाबले की अमेरिकी पॉलिसी का मरकज है। इन सब में पाकिस्तान कहां खड़ा है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे होंगे। अमरीकी वजीर खारजा का बीजिंग का दौरा शुरू होने से पहले अमरीका ने इससे मुंसलिक किसी बड़ी पेशरफ की तवक्कात को खासा कम कर दिया था, लेकिन आज अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही है कि अमरीका की बीजिंग के साथ कशीदगी में कमी आएगी। चीनी सदर का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि इस दौरे से ताल्लुकात को हमवार करने में मदद मिलेगी। गुज़िश्ता कुछ अरसे से चीन और अमरीका के ताल्लुकात मुसलसल तनाव का शिकार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, टेक्नोलॉजी, इंसानी हकूक और दीगर मामलों पर कशीदगी पाई जाती है। अमरीका और चीन के दरमियान कई मामलों पर सर्द जंग जारी है जिसका एक अहम महाज ताइवान है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और गुज़िश्ता कुछ अरसे में वो इसके आसपास फौजी मशकें भी कर रहा है। हाल ही में एक चीनी जंगी बहरी जहाज के बैन अल-अक़वामी पानियों में एक अमरीकी बहरी जहाज का रास्ता रोकने पर कशीदगी में इजाफा हुआ। इससे कुछ हफ्ते पहले एक चीनी लड़ाका तैयारे ने अमरीकी फजाइया के तैयारे के करीब से परवाज की थी। अगरचे अमरीका ताइवान के हवाले से वन चाइना पॉलिसी रखता है, लेकिन सदर जो बाइडन ने चीन की तरफ से ताइवान पर हमले की सूरत में ताइवान की हिमायत करने का ऐलान कर रखा है। अमरीका और चीन के ताल्लुकात किस तरह से दुनिया में ताकत के नए तवाजुन की तरफ इशारा कर रहे हैं, इस हवाले से बात करते हैं वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक से मुंसलिक अपर्णा पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अपर्णा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ब्लिंकन का चीन का दौरा कहां तक ताल्लुकात में सर्दमोहरी को कम कर सकेगा और कौन से ऐसे तनाज़ात हैं जिन पर आपके ख्याल में दोनों ममालिक ज्यादा तवज्जो दे सकेंगे, क्योंकि दोनों की तरफ से गुज़िश्ता कुछ अरसे में दिए गए बयान तो काफी जारहाना है।
तनाव थोड़े कम होंगे सेक्रेटरी ब्लिंकन की चीन की यात्रा से, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये सिर्फ तनाव कम होंगे, थोड़े संबंध अच्छे हो जाएंगे, दोनों लोग बात कर पाएंगे कुछ चीज़ों के बारे में, चाहे ताइवान हो, चाहे रूस हो, चाहे वो ये क्लाइमेट चेंज हो, लेकिन जो मेन इशू थे, जो सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले इश्यूज है, वो नहीं बदलेंगे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे जंग अजीम के बाद से अमरीकी स्ट्रैटेजी, अमरीकी जो नीति है वो ये रही है कि अमरीका के खिलाफ कोई भी राइवल या कोई भी मुखालिफ खड़ा नहीं हो। और पिछले 10-15 साल से जब से चीन की आर्थिक, चीन की दिफाई बरकत हुई है, उसकी वृद्धि हुई है, अमेरिका को इससे चिंता हुई है, अमेरिका को इससे दिक्कत हुई है। और हर सदर, चाहे वो ओबामा रहे हैं, वो ट्रंप हैं या बाइडन हैं, तीनों की हुकूमत यही कोशिश करती आई है कि अमेरिका चीन के कि जो ये बढ़ती हुई हुकूमत है, वृद्धि है, इसके खिलाफ अपने दोस्तों को उनकी ताकत को बढ़ाए और अपनी ताकत बढ़ाए, तो संबंध थोड़े बेहतर हो जाएंगे। दोनों सचिव बात करेंगे, शायद दोनों राष्ट्रपति या सदर बात करें, लेकिन इससे जो अंदर के तनाव हैं, जो दोनों की नीति है, वो नहीं बदलने वाली। और अमेरिका और चीन की का जो रिश्ता है वो ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है, बस इतना होगा कि दोनों लोग हर चीज के बारे में बात कर सकें।
तो आप समझती हैं कि वर्किंग रिलेशन इससे हो सकेगा। ओरिजिनली जिस तरह से आपने भी रेफरेंस दिया इस बात का, अमेरिका का जो एक इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, वो जब चैलेंज हुआ आपने उसी को हवाला दिया कि वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं करता और ना ही उस हवाले से अपनी चीज़ें जो है वो टैकल करता है। तो अमेरिका की तारीखी तौर पर हम इंडो पैसिफिक और मशरक़ वस्ती के खितों में देख रहे हैं कि मौजूदगी रही है। अब अमेरिका और चीन के ब्लॉक्स में वाज़े लाइन्स सामने आ रही हैं और दुनिया को एक सुपर पावर के दौर से आगे जाती हुई हमें दुनिया इस वक्त नज़र आती है। मुख्तलिफ माहिरीन इस बात पर एग्री करते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट?
तो हाँ, ये बात सही है कि चीन की बरकत हुई है, चीन की आर्थिक भी और दिफाई भी। अमेरिका की ताकत यही रही है कि अमेरिका के बहुत सारे दोस्त रहे हैं, उनके अलायंसेस रहे हैं, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, गल्फ का एरिया हो, यूरोप हो, और इन सब दोस्तों को एक साथ ला सके ताकि जो अमेरिका के पास अगर उतनी ताकत न हो, आर्थिक न, दिफाई, इन सब दोस्तों के पास हो, इन एलाइज के पास हो, तो जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, क्वाड का गिरोह है, ऑकस का गिरोह, ये सब इसी को दिखाते हैं जो अमेरिकन स्ट्रैटेजी है। अब ये बात है कि अमेरिका उतना पावरफुल, उतना ताकतवर नहीं है अभी जितना वो दूसरे जंग अजीम के बाद था, लेकिन चीन भी उतना ताकतवर नहीं है जितना अमेरिका था दूसरे जंग अजीम के बाद। तो अब ये जो हमें देखना पड़ेगा अगले 5-10 साल में, वो दो चीजें हैं कि चीन की आर्थिक बरकत कितनी होती है और दिफाई, और दूसरी बात अमेरिका क्या 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 जो डॉलर है, क्या वो उस करेंसी को अभी भी वो सबसे
ग्लोबली लेके चल सकता है,
ताकतवर रख सकता है या नहीं।
तो एक जिस तरह आपने अपना हवाला दिया कि अमेरिका जो है वो प्राइमरीली ये देखता है कि उसके जितने पार्टनर्स हैं उनको वो स्ट्रेंथन करे और उसके अकॉर्डिंगली इश्यूज को टैकल करे। भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है, अमेरिका भारत से खत्ते में किस किस्म के किरदार की उम्मीद रखता है?
अमेरिका ये समझता है कि भारत नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता नहीं छोड़ेगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो या नॉन अलाइनमेंट है, वो भारत के लिए संभव नहीं है। ये भारत का हमेशा रहा है और ये भारत की स्ट्रैटेजी या कूटनीति हमेशा रहेगी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ये भी जानता है कि सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए चीन से है, क्योंकि चीन और भारत की जंग हो चुकी है, चीन भारत की जमीन पे बैठा भी हुआ है, और चीन और भारत के साथ वो मैरिटाइम इंडियन ओशन रीजन में भी उन दोनों के अलग अलग व्यूज हैं। तो अमेरिका ये सोचता है कि अगर वो भारत को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच सके, भारत कोई किसी गुट में नहीं, किसी सुरक्षा गुट में या सिक्योरिटी अलायंस में ना आए, किसी नेट सॉर्ट ऑफ एशियन नेटो का हिस्सा ना बने, लेकिन अमेरिका के और अमेरिका के जो दोस्त हैं उनके और नज़दीक आ सके, तो फिर चीन को एक मैसेज जाएगा और फिर उतना काफ़ी है अब अमेरिका की तरफ से। दो बातें और हैं, एक ये कि भारत और अमेरिका की जो आर्थिक है, जो व्यावसायिक है, वो संबंध बढ़ गए हैं, 190 बिलियन हो गए हैं, और दोनों मुल्क ये चाहते हैं कि कुछ सालों में 500 बिलियन हो जाए। उन दोनों की जो रक्षा या दिफाई संबंध है वो बढ़ गए हैं। इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो वो दोनों मुल्क दो डील साइन करेंगे, ये जनरल इलेक्ट्रिक की और एक वो आर्म्ड ड्रोन्स की है, प्रेडेटर ड्रोन्स की। तो इन दोनों के वो इतने संबंध बढ़ रहे हैं। हाँ, भारत का जो रिश्ता है रूस के साथ वो रहेगा, और भारत का जो रिश्ता है और अपने आसपास के मुल्कों के साथ वो भी रहेगा। तो भारत जापान नहीं होगा, भारत ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा, न ही वो बर्तानिया होगा। लेकिन भारत फ्रांस जैसा एक दोस्त हो सकता है,
रख सकता है। अपना एक चीज अगर हम देखते हैं, अमेरिका पे हमेशा ये क्रिटिसिज्म आता है कि जब अमेरिका के स्ट्रेटेजिक मुफादात की बात आती है तो ह्यूमन राइट्स ऐसे मामलात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे अगर हम अमेरिका को चीन के मामले में देखते हैं तो चीन के मामले में बहुत हाईलाइट किया जाता है इंसानी हकूक के हवाले से, लेकिन अगर हम भारत के मामले में देखते हैं तो अमेरिका उस शिद्दत से आवाज नहीं उठाता। बल्कि अभी जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है उसमें इत्तलात हैं कि एजेंडे पर ऐसा कोई डिस्कशन रखा भी नहीं गया।
मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं होता, डिस्कशन तो होगा, डिस्कशन दोनों तरफ के बीच में होगा और वो होता रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं होता है, वो प्राइवेट होता है। और ये वैसे हमेशा रहा है, आप और हम बात कर रहे हैं, जब 1970s और 80s में जिया उल हक के साथ रिश्ते थे तो उस समय अमेरिका ने कुछ नहीं कहा जब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जिया ने इंसानी हकूक वायलेट किए थे पाकिस्तान में। तो ये हमेशा रहा है कि जब अमेरिका का एक रिश्ता होता है किसी मुल्क के साथ तो वो नज़रअंदाज कर देता है, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो 1980s में, चाहे वो चीन रहा हो 1990s 2000 में, चाहे वो भारत या सऊदी अरेबिया या इजिप्ट या कोई और हो, बहुत सारे मुल्क हैं। लेकिन हम अमेरिका से क्यों कहते हैं, जब हम सॉर्ट ऑफ यू नो भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, वो क्या किसी और मुल्क से कहते हैं कि आपके इंसानी हकूक कैसे हैं, या वो ये कहते हैं कि आपसे हमसे आर्थिक और दिफाई रिश्ता चाहते हैं।
लेकिन अमेरिका से जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं ग्लोबली वो ये रहती हैं कि एक डेमोक्रेटिक जाइंट एंड अबव ऑल अ सुपर पावर, तो वो इस हवाले से आवाज़ उठाए। लेकिन जिस तरह से आपने हवाला दिया कि ये बातें शायद इंडोर तो होंगी, पब्लिकली सामने नहीं आ सकेंगी। बहुत शुक्रिया अपर्णा पांडे, आप हमारे साथ थी। पाकिस्तान की उमूर खारजा की वज़ीर ममलिकत हिना रबानी खैर की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते एक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान से ये ना कहा जाए कि वो अमरीका और चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। साथ ही साथ हमें वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की तरफ से ये बयान भी देखने को मिला कि IMF जियो पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान के साथ सख्त रवैया इख्तियार किए हुए है और इसीलिए वो पाकिस्तान के लिए कर्ज का प्रोग्राम बहाल नहीं कर रहा। पाकिस्तान के लिए इन सब डेवलपमेंट्स का, जो रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, इसका क्या मतलब है, इस पर बात करते हैं पाकिस्तान के साबिक सफीर नजम साकिब, इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का हमें। क्या हकीकतन पाकिस्तान चीन और अमरीका में से किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर है?
देखिए, इससे पहले कि मैं आपके इस बड़े अहम सवाल का जवाब दूं, एक दो वजाहतें करना चाहूंगा क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम सुन रहा हूं। देखिए, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो अगर 10 साल पहले तक का हम देखें तो मुझे बहसियत सिफारतकार के ये नज़र आता था कि अमेरिका इस दुनिया में रहने वाले तमाम मुल्कों का हमसाया है। उसका इंटरेस्ट जो है, जिसको वो नेशनल इंटरेस्ट के ज़िम्न में लेते हैं या उस ज़ुमरे में लेते हैं, उसमें वियतनाम से लेके अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, हर जगह पे मिडल ईस्ट आप डाल लीजिए बीच में। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यूक्रेन की वॉर होती है या उससे पहले हम देखते हैं कि क्राइमिया ले लेता है रशिया। अब उस वक्त समझ नहीं आती कि अगर ये दुनिया की सबसे बड़ी सोल सुपर पावर है तो क्या वजह है कि कुछ ममालिक जो हैं, जिसमें रूस खास तौर पे और चीन खास तौर पे, कि उनका सॉर्ट ऑफ डिफायंस मोड में वो क्यों हैं? तो मुझे फिर उसके बाद उधर से लेके डॉलर की आप यानी जो हिसाब किताब होने वाला है या हो रहा है, लोग आपस में यानी बार्टर सिस्टम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे पहले आती है। दूसरी बात जो हुई ये हुई कि जी यानी पाकिस्तान के बारे में अभी बात की गई कि पाकिस्तान में जब ज़ियाउल हक का दौर था तो उस वक्त इंसानी हकूक को दरगुजर किया और उनके हालात को दरगुजर किया अमेरिका ने। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो उसमें आपको लगेगा कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की मदद की, अमेरिका की खास तौर पे मदद की, और वो पहली दफ़ा जब आए थे यानी सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान में, उस वक्त पाकिस्तान जो था वो यानी यूँ समझिए कि सरगना बन के सामने खड़े होके और सबसे आगे होके, और फिर उसके बाद वॉर ऑन टेरर में तो यानी अमेरिका ने खुद माना है और अभी तक मानता है कि मेन जो उसमें यानी जो काम किया था वो पाकिस्तान ने किया था। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये जो 4 यानी मिलियन अफगानी रेफ्यूजीज इधर आ गए हैं, जब आपका काम पूरा हो जाता है वाशिंगटन का काम पूरा हो गया, आप निकल गए और आपने ये नहीं सोचा कि जी यहाँ पे जो दहशतगर्द हैं या वो जिनके पास गन्स हैं उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स के पास, उनका क्या करना है। वो फिर ये हुआ कि हमें उसका ब्रंट फेस करना पड़ रहा है। लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान को सिर्फ एक एंगल से, और मुख्तसरन बताऊंगा यानी हिंदुस्तान के बारे में, आपने उसके रोल के बारे में पूछा कि कौन सा रोल जो है वो अमरीका चाहता है, तो मैं नहीं, मेरे साथ जितने साउथ एशियन लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं तस्वीराती यानी माहौल को जानते हैं, स्ट्रेटेजिक वैल्यू को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान को अमेरिका ने यहां पे अपना पुलिसमैन बना के रखा हुआ।
दैट्स अ लॉन्ग डिबेट एंबेसडर, वी गेट देयर, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकें।
आई गॉट योर पर्सपेक्टिव। जी जी, हम बिल्कुल उस पे पहुंच गए। अब आते हैं आपके सवाल।
जी बिल्कुल, अगर हम उस पे आ जाएं वापस, आपके दोनों में से इंतखाब पाकिस्तान को वाकई करना पड़ रहा है।
जी वापस आ गए। देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि वाशिंगटन से या बीजिंग से कोई इत्तला आई है या कोई रिक्वेस्ट आई है कि जी आप हमारे ब्लॉक में शामिल हों। नंबर दो ये है कि मैं बहसियत एक सिफारतकार के, मैं ये नहीं मानता कि ब्लॉक बन चुके हैं। ये पहले भी थे, ये रिफ्ट्स पहले भी थीं, अब थोड़ी सी वाजे हो गई। और ख़ासतौर पर जब हमने नैन्सी पेलोसी को देखा ताइवान जाते हुए, और फिर उस पर जो रिएक्शन चाइना का आया उसके बाद, फिर उसके बाद जब नेटो में आते हैं, यानी आपके प्रेसिडेंट बाइडेन जाके कहते हैं और उन सारे ममालिक से कहते हैं कि जी चाइना कंटेनमेंट की पॉलिसी, और वो ओपन यानी हो जाती है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का बयान आता है, उसके बाद मुझे समझ आती है कि लो भाई अभी खुल के बात हो रही है, दो ब्लॉक्स बन गए हैं। पाकिस्तान को किस ब्लॉक में जाना है इसका तो सवाल ही नहीं है। पाकिस्तान को कौन मजबूर कर रहा है कि आप कौन सा, और यहां मैं आपको बताता चलूं कि चाइना वो वाहिद मुल्क है जिसने आज तक पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि हमारी तरफ आओ या हमारे ब्लॉक में आओ। चाइना ने जब अमेरिका की बात की है पाकिस्तान से, जब अमेरिका से बात की है तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। मेरे ख्याल में बॉटम लाइन ये है कि आपको पाकिस्तान को इस वक्त किसी ब्लॉक में जाने की जरूरत ही नहीं है। अमेरिका उसके लिए एक बहुत अहम मुल्क है, हमारी सबसे नंबर वन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अमेरिका है, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ऊपर से चाइना हमारा एक ऐसा दोस्त है जिसने हर अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है और हमने भी उनका साथ दिया है।
तो आप समझते हैं कि अमेरिका में डीसी में जो माहिरीन है, अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान अब हर लिहाज से चीन के कैंप में है, और इसकी एक वजह और एक हमने मुख्तलिफ उसकी वजूहत डिस्कस की, लेकिन एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत के साथ अमरीका के करीबी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के लिए दोनों ताकतों में तवाजुन रखना, आप क्या समझते हैं कितना अहम है इस वक्त?
मेरे नज़दीक ऐसी कोई बात नहीं है। थिंक टैंक्स की अपनी मर्जी हो सकती है, मेरी अपनी राय है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान ने यूक्रेन के बारे में अपना एब्सटेन किया, हिंदुस्तान ने भी किया, उसमें हमारा हक है कि हम एब्सटेन करें। अभी बारी तो, अभी टाइम तो आए कि हमारे, हमें फैसला करने की बात आए कि जी आपने किस तरफ जाना है। मेरे ख्याल में अभी इसका वो वक्त नहीं आया।
तो इस
हिंदुस्तान के ताल्लुक में अमरीका,
जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा एंड देन आई हैव समथिंग ऑन इसाक
गारे बात आप कर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ हैं वो अपनी जगह पे हैं, उसमें इरिटेंट्स भी हैं। ये अलहदा बात है कि जब इंसानी हकूक की बारी आती है, जब लॉ एंड ऑर्डर इनसाइड हिंदुस्तान की बारी आती है, जब इंडिया का फेटफ में मामला आता है या इंडिया की कोई हैजमनी आती है, कश्मीर के सिलसिले में कोई बात होती है, तो अमरीका उसको सरफे नजर करता है।
right. उसकी वजह डिस्कशन को आगे लेके जा सकूं कि इसहाक डार के इस बयान में आप क्या समझते हैं कितनी जान है कि आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली में जियोपॉलिटिक्स रुकावट है? हालांकि तकरीबन सभी मौशी माहरीन जो हैं उनकी ओपिनियन इससे डिफरेंट है, वो समझते हैं कि आलमी इदारे के फैसले की वजूहत जो हैं वो माली नौइयत की हैं। कोई भी कर्ज देने वाला इदारा जब तक इस बात पे तसल्ली नहीं कर देता कि वो जो पैसे दे रहा है उसको वापस मिलेंगे या किस तरह से मिलेंगे, वो ऐसा कोई कर्ज क्यों देगा?
मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, वो उसकी वजह बताता हूं। देखिए, कोई भी आपका टेक्निकल लेवल का इदारा है, चाहे वो आईएमएफ है या वो आपका फेटफ है, उसमें थोड़ी सियासियात तो होती है ना। मैं उसकी मिसाल आपको यूं दूंगा कि ये अचानक
इस केस में, इस केस में स्पेसिफिक आप समझते हैं कि सियासत है, इस स्पेसिफिक केस में आप समझते हैं कि सियासत है, क्योंकि बड़ी क्लियर लाइंस हैं जो
प्योरली सियासत, پیورلی سیاست نہیں ہے, پیورلی سیاست نہیں ہے, لیکن right. سیاست کا عمل دخل ہے. مجھے بولنے دیجئے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں.
میرے پاس ایگزیکٹلی دو منٹ امبیسڈر میں چاہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں بھی میں شامل کر لوں جو کہ باقی میرے ایجنڈے میں ہیں, امریکہ کے ساتھ جو چین کے تعلقات.
میرا پھر یہ جواب ہے کہ اس میں
جی پلیز,
اس میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جہاں تک اس وقت رویہ ہے اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ 50% آپ کے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جو پاکستان کو ماننے چاہیے, 50% سیاست ہے.
تو امریکہ کے چین کے ساتھ جو تعلقات اگر مزید کشیدہ ہوتے ہیں, اور کتنی ضرورت ہے امریکہ کو پاکستان کی اس پوری صورتحال میں جب بھارت امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ تو
میرا نہیں خیال کہ یعنی امریکہ کو آپ اگر کہیں گے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی انکلینیشن کس طرف ہے, یہ سوال واشنگٹن میں نہیں آئے گا. ہاں بات ضرور کی جائے گی, جس طرح یوکرین پہ تھا, ہمیں میسیجز ملے کہ یہ کریں وہ کریں, لیکن ہم نے وہ کیا جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے.
رائٹ, کوئکلی امبیسڈر, ایک اگر آپ 30 سیکنڈز میں مجھے یہ بتا سکے, پاکستان کی فوجی عسکری تربیت اور کچھ دفاعی ضروریات امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعاون رہے گا اس کے باوجود امریکہ کا؟
میرے خیال میں رہے گا جی, کیونکہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ نیٹو اور امریکہ افغانستان سے چلا گیا ہے تو پاکستان کی تصویراتی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے, یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے.
بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی امریکہ کے 3 روزہ سرکاری دورے پر کل واشنگٹن پہنچ رہے ہیں. ہم اس حوالے سے ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ کیا امپیکٹ آئے گا. اس سے پہلے انہوں نے صدر باراک اوباما کے دور میں 2 مرتبہ اور صدر ٹرمپ کے دور میں بھی 2 بار امریکہ کا دورہ کیا, لیکن سرکاری دورے کی دعوت اس سے تقریباً 14 سال پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں بھارتی پریمیئرز میں, تو صدر اوباما نے 2009 میں بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ کو دی تھی. ماہرین دونوں ممالک کے تعلقات کو چین کے اثر و رسوخ کے پس منظر میں بھی دیکھتے ہیں. بھارتی وزیراعظم کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت اور امریکہ کا کریٹیکل ایمرجنگ ٹیکنالوجیز یعنی ابھرتی ہوئی انتہائی اہم ٹیکنالوجیز میں تعاون بڑھ رہا ہے.
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی امریکی صدر جو بائیڈن سے واشنگٹن میں ملاقات میں دونوں ممالک کے بیچ ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ میں تعاون کو بڑھانے کے لیے بات چیت متوقع ہے. بھارتی فوج کے لیے انجنز کی تیاری کے لیے امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک کے ساتھ ایک معاہدے پر کام ہو رہا ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ دورہ دفاع, ماحول دوست, توانائی اور خلا جیسے شعبوں میں دونوں ملکوں کی اسٹریٹیجک ٹیکنالوجی پارٹنرشپ کو بڑھائے گا. یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں ملک ٹیکنالوجی کے عالمی منظر نامے پر چین کے اثر و رسوخ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. 9 سال قبل وزیراعظم مودی نے میک ان انڈیا کا منصوبہ متعارف کروایا تھا, مگر بھارت کو ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کا پاور ہاؤس بنانے میں مشکلات کا سامنا ہے.
ماضی میں کچھ ایسے شعبے رہے ہیں جن میں بھارت کو مینوفیکچرنگ میں عالمی سطح کی کامیابی حاصل ہوئی, لیکن ان کی تعداد خاصی کم رہی ہے.
تجزیہ کار ریک روسو کے مطابق ناقص انفراسٹرکچر اور ریاستوں کی سطح پر دشوار قواعد و ضوابط ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں.
If you're talking to manufacturers,
اگر آپ مینوفیکچررز سے بات کرتے ہیں تو انہیں بجلی چاہیے, پانی چاہیے, آسانی سے سمجھ آنے والے ضوابط چاہیے, اور یہ سب ریاستی حکومتوں کے کنٹرول میں ہے.
وہ محسوس کرتے ہیں کہ وقت اہم نہیں, ایک منصوبے کی تکمیل میں طویل عرصہ لگ جاتا ہے.
بین جانگ کی امریکی کمپنی کے بھارت میں کاروباری معاہدے ہیں, لیکن وہ محسوس کرتے ہیں کہ ملک کو قیمتوں اور رفتار میں چین کے مقابلے پر آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا.
چین ایسے ہے کہ اوکے, آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے, بوم بوم بوم, وہ مکمل ہو جاتا ہے.
لیکن سیاسی تناؤ اور چین میں COVID-19 کے باعث بندشوں سے تبدیلی کی رفتار تیز ہو رہی ہے. فاکس کون جو کہ ایپل کے لیے آئی فونز بناتی ہے, اگلے سال بھارتی ریاست کرناٹکا میں ایک نئی فیکٹری کھولے گی. رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق اس سے 50,000 ملازمتیں پیدا ہوں گی, اور ملک میں ایپل کے 2 سٹورز پہلے ہی کھل چکے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بھارت میں موجود انجینئرنگ ٹیلنٹ کی بدولت ہے جو اسے آگے بڑھنے میں مدد دے رہی ہے.
ہو سکتا ہے آپ کو بھارت کی جانب سے ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے شعبے سے متعلق فراہمی پر زیادہ فوکس دکھائی دے. ڈیزائن اور ریسرچ وہ چیزیں ہیں جن میں بھارت بہت اچھا ہے.
بھارت اب آبادی میں چین سے آگے نکل چکا ہے, تاہم ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ میں چین سے سبقت لینا ابھی باقی ہے. میٹ ڈبل کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون شپې د خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 350مه کلنۍ غونډه. د دې غونډې په ترڅ کې بعد د نورو مسایلو تر څنګ د دې شورا ځانګړی استازی ریچرډ بینټ په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. د چین ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. چین وای د دې لیدو کتو موخه دا ده چې د دواړو خواو ترمنځ اوسنۍ لانجې په شخړې وانه وړي. او په متحده ایالاتو کې د غلامانو د آزادولو په مناسبت کلنۍ رخصتي. امریکا کې د کورنۍ جګړې لا پای ته رسیدو سره سم د دې رخصتۍ ورځې پر تاریخي اهمیت هم مهم رپورټ لرو. هیله ده موږ سره تر پایه مل ووسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د غبرګولی 9 نیټه او د 2023 کال د جون 19مه. زه خایسته سعادت لامه یم. د چین او امریکا ترمنځ اوسنیو اړیکو حال زموږ همکار سمیع الله جلازی راکوي. اړیکې به یې چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال د خبرونې له قدرمن میلمه د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد قدرمن علی احمد جلالی صاحب سره راوسپړو. جلالی صاحب او جلالزی صاحب، له تاسو نه په مننه هیله کوم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل پاتې شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چین ته د خپل دوه ورځنی سفر په لړ کې نن دوشنبه دغه هیواد له ولسمشر شي جی پینګ سره هم وکتل. بلینکن تر دې مخکې د یاد هیواد د بهرنیو چارو له وزیر چین کانګ او د چین د کمونیست ګوند د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر وانګ یی سره هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو او شته ننګونو اوږدې او مفصلې خبرې درلودې. د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالی صاحب څخه اخلم چې د کانګرس مانه له مخه مکسر عمل دی. جلال زئی صاحب، بیا هم ستړي مشي. چین ته د بلینکن د سفر او د دواړو لورو د لیدنو کتنو مهم ټکی څه دي تر اوسه پورې؟
کیسه جانی سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. متحده ایالاتونه او چین د بلینکن د دې سفر په جریان کې د خپلو خرابو یا خړو پړو اړیکو په بیا رغیدو او باثباته کېدو هوکړه وکړه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین په وخت نن مازیګر ماخام پلو د هغه هیواد له ولسمشر شي جینګ پینګ سره وکتل. شي جینګ پینګ د دې ملاقات په ترڅ کې وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید په متقابل درناوي او صداقت ولاړ وي. بلینکن له دې ملاقات وروسته په یو خبري کانفرنس کې راڅرګند شو او ویل چې د چین له ولسمشر سره په لوړه کچه د دواړو هیوادونو په اړیکو او د دې اړیکو په باثباته کېدو خبري اترې او هوکړه کړې ده.
دلته په بیجینګ کې مال ولسمشر شي جن پینګ سره مهم ملاقات درلود او مال خپل سیالانو وانګ یو د بهرنیو چارو د وزیر چینګ کانګ سره ښکارا اساسي او رغون کې باسونه وکړل. زه د خپل قربانو له مل مپالنې څخه مننه کوم. ما په هر لیدنه کې په لوړ کچه پر مستقیم تعامل او پایدار اړیکو باندې ټینګار وکړ، کوم چې زموږ د توپیرونو د مسولانه مدیریت لپاره مهم بلل کیږي او ډاډ رامنځته شي چې رقابت د جګړې په طرف نه ځي. ما ورته څل چینایي سیالانو واوریدل دواړو زمونږ د روابطو په باثباته کې دوه هوکړه وکړه.
رئیس وانگی او د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ تاسو سره مفصل خبرې وکړې. پومی ډول وای دواړو طرفونو ښکارا او جوړ بحثونه درلودل. چینایي لوري خپل دریز روښانه کړ او دواړو لورو موافقه وکړه چې هغه ګډ پوهاوی تعقیب کړي چې ولسمشر بایدن او ما په بالی کې پر پوکړه کړو. دوړو لورو همدارنګ د یو شون مشخص موارد په اړه پرمختګ وکړه او هوکړه وکړه. دا یو ډیر ښه اقدام دی. د دولتونو په کچړی کې تل باید د دوړخي صداقت او درنوي پر بنسټ وي. خاغله وزیر، زهیله من يم د دې سفر په جریان کې تاسو د چین او امریکا د اړیکو د باثباته کېدو لپاره مثبته ونډه ولري.
جلال صاحب، د دې هوکړو په اړه خو مونږ واورېدل، خو بلینکن د چین بارنې چارو د وزیر سره هم په اوکراین او تایوان باندې بحثونه درلودل. څه ډول بحثونه و ده؟
خاصه جنې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوه ورځو لپاره، یعنی پرون او نن، د دوه ورځې د سفر په هدف چین ته تللی وو. بلنکن پرون د چین د بهرنی چارو له وزیر سره مفصل خبري درلوده، هم د دوړو هیوادونو پاړي کو هم په سیمهیزو مسایلو باندې، د اوکراین په مسلې باندې د امریکا د بهرنی چارو وزیر وویل چې چین جمعنه کړي د اوکراین د جګړې لپاره به روسیې سره د وسلو مرسته نه کوي. بلنکن وویل چې همدارنګ د تایوان په مسلې، د تبت همدارنګ د بشري حقوقو او د تورته د نورو مسایلو په اړه د امریکا اومدا اندېښنې چې لډیره وخت د اندېښنې د امریکا سره موجود دي، دا موضوعات د چین د بهرنی چارو له وزیر سره شریک کړي دي. د دوړو هیوادونو ترمنځ په دې ملاقات کې ویل شوی دي چې د رابطو په خکېدو همدارنګ د دوړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ په ملاقاتونو او د ملاقاتونو په دوام هم بحث شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د چین د بهرنی چارو وزیر ته بلنه ورکړه چې واشنگتن ته راسي او دلته په رابطو وغږیږي. دوړو هیوادونو همدارنګ د تحصیل په برخه کې د محصلینو د ایکسچینج یا د تبادلې د پروګرامونو په مسله هم بحث کړي. همدارنګ د مسافرونکو پروازونو ترمنځ د دوړو هیوادونو ترمنځ وی هم بحث وي. په مجموع کې د سفر اومده هدف د دوړو هیوادونو ترمنځ د خړو روابطو بهتر رغول دي.
بله جلال صاحب، ډیره مننه کوم د مهمو معلوماتو نم کور ودان. بل پلو د واشنگتن او بیجینګ کرمنز اړی کې د څو کلونو راهیسې د اقتصاد، سوداګرۍ، بشري حقوقو، امنیت او په سیمه کې د چین مخ په زیاتیدونکو نفوس پر مسلو باندې د اختلافاتو لامل ترینګلی شوی. همدا اړی کې د امریکا د ملي دفاع د پانتون استاد علي احمد جلالي صاحب سره راز پړو چې ورته خراغ لاست وایم. جلالي صاحب ستړي مشه په خیر راغلی، خوشاله وي چې ورسله ډیر وګدې مودې تاسو موږ سره ملمانه شوی یاست. جلالي صاحب، د سفر مهمه موخه دا ده چې د دوړو هیوادونو ترمنځ تلنګلتیا له کنټرول څخه بهر نشي. تاسو واوریدل، آیا دغه مخې ته به سره ورسیږي او کنه په داسې حال کې چې چین هم ورستر بلې په لوی ځواک بدلیږي؟
تشکر کوم تاسو ټول ته سلامونه وایم. چین او امریکا د بل قدرتونه دي او لوی قدرتونه همیشه په ځینو سیمو کې رقابتونه ته مجبوریږي. په ځینو مواردو کې شاید د تفاهم رامنځته کېدو امکان موجود وي، په ځینو ساحو کې مشکلات زیات موجود دي. د امریکا او د چین په مسله کې اصلا رقابت ټکی زیاتره اقتصادي او په عین زمان کې جیوپولیټیکی دي. په جیوپولیټیکی دغه کې د تایوان مسله ده او د جنوبي چین کې د چین د نفوس په برخه کې هغه په سیمو کې چې امریکای بین المللي وبولي او چین فکر کوي یا دغه مشکلات یا د هانګ کانګ کې د بشر د حقوقو مسلې دي. دا مسلې موجود دي البته، اما د دوړو خواو په ګټه فعلا نه ده چې دا رقابتونه شخړې ته
جلالی صاحب د دغه ستونزو چې تاسو یادونه وکړه، سوداګریزه، اقتصادي سیالۍ او داسې نور امنیتي ستونزې هم شته. مثلا پوځي ورتیا د امریکا سره پر اړیکو څه ډول اغیز کوي په خپل په سیمه کې مخ په زیاتیدونکو دغه پوځي ورتیا؟
البته توجی ورتیا دی دوړو هیوادونو مخ په ځد دغه دی، یعنی پیشرفت دی، یعنی ترقی دی. چین په خپل دی او دغه لوی قوت پایس چې روراس پورازي قوت به زیاتیږي. سو اوس پوری البته په دې شرایطو کې نه دی چې په پوځي لحاظ د مقابلې لپاره د ځرخ کی، په بهري لحاظ کې په بهري قوتو کې چین خپلې کشتی زیاتوي، په اټومي لحاظ لا اوس دی روسیه او امریکا په سطح نه دی رسیدلې، اما په عین زمان کې په نورو ساحو کې ټکنالوژي کې ساحه کې دی په مخ دی. نو دا ځکه نو فعلا په اوسنیو شرایطو کې فکر نه کوم چې دواړه هیوادونه دې تزرخه کې چې دغه مشکلات دغه رقابتونه جدي په شخړو واوړي.
بله، د چین او امریکا ترمنځ د واک او ځواک سیالي په سیمه کې په نورو هیوادونو هم اثر اچوي. د سیمه ایزو رقابتونو په رڼا کې جلالي صاحب، افغانستان کې د چین ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟
اساسا لوی قدرتونه همیشه چې یو بل سره رقابت کوي د پرمنس کې نور هیوادونه متزلزل کیږي یا متمنی تکه لوی قدرتونه په څلورو ساحو کې رقابتونه کوي. اول د متحدینو د ترلاسه کولو لپاره، د پایګاو ترلاسه کولو لپاره، د خامو موادو ترلاسه کولو او د جهانی نظم په برخه کې خپل نور نقش دغه څلور ساحو کې چین او امریکا اوس رقابت کوي. افغانستان یو مسله ده چې یعنی په دې رقابت کې ډېر کم نقش لري، ډېر کم لري، دا یو منطقي مسله ده.
نو چین او پاکستان سره نږدې اړیکې لري، د خورا نږدې اړیکو د پاکستان او امریکا ترمنځ پر بتو هم اثر نه دی کړی. دا څنګه ځکه چې په ډېرو مواردو کې امریکا چین خپل سیال ګڼي؟
اصلا پاکستان د چین سره روابط ډېر لپخوانی لري او ډېر څو لسیزې کېږي، هم په عین زمان کې د امریکا سره خپل نژدې روابط ساتلي. چین پاکستان په دې پوهېږي چې هغه څه چې امریکا او نور هیوادونه یې ورته ورکوي چین یې نشي ورته ورکولی. چین یو ستراتیژیکي دغه دی متحد دی او په عین زمان کې په اقتصادي لحاظ ورسره مرسته کوي، اما په عین زمان کې هغه شیان چې غرب یا امریکای ورته ورکوي د پاکستان لپاره هغه چین نشي ورکولی، ځکه نو پاکستان یو متوازن سیاست ساتي، هم چین خپل ملګری بولي او داسې ډېر نږدې ملګری. په عین زمان کې نه غواړي چې د امریکا رابطه مو سره خراب شي.
ها په وروستیو کې چین او پاکستان د خپل ګډ اقتصادي دهلیز یا سیپک کې د افغانستان ور شاملولو هم خبره وکړه. د طالبانو په مشرۍ په دغه پروژه کې د افغانستان ورګډېدل تاسو څنګه ارزوي جلالي سي؟
دا البته په اقتصادي لحاظ د ډیر وخت په دې باره کې خبرې شوې دي، ما خپل په دې باره کې خبرې کړې په هند کې هم څه په چین کې. دغه دهلیز چې د چین او پاکستان ترمنځ موجود دی او چین مرسته پکې کوي، له ډیر پخوانه چین دا پیشنهاد کړی و چې دا وغځېږي، وسعت پیدا کړي تر افغانستانه پورې. تر اوسه پورې دا نه دی غځېدلی. د چین ټولې لارې چې غرب پاتې ځي د افغانستانه بهر وتلې دي، یا مرکزي آسیا نه وتلې دي، یا پاکستان اما په افغانستان تر څو چې امنیتي شرایط او ثبات رامنځته نشي، ګمان نه کوم چې دغه نور اقتصادي پلانونه راځي.
ډیر زیاته مننه کوم د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد علي احمد جلالي صاحب. کور ودان، بریالي وسئ.
شکر کوم،
مننه. بل په لود ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا درې 50مه کلنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ پیل شوه. په دې غونډه کې دغه شورا ځانګړي رپورت ورکونکي ریچارډ بنت په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه خپل رپورت وړاندې کړی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې په رپورت کې ځینې موضوعات په لوی لاس ناسم تعبیر شوي او حتی پکې شوی چې د افغانستان په اړه ناسم انځور وړاندې شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې 50مه عمومي غونډه نن د دوشنبه په ورځ پیل شوه. په غونډه کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو انجنونو د وضعیت په اړه د دغه شورا په ترتیب شوی راپورونو باندې د بحث ترڅنګ د ځانګړو راپور ورکونکو د ماموریت په اړه هم پریکړه وشي. د خوځو انجنونو په وړاندې د تبعیض د مخنیوي د کاري ډلې مشر دوورتي استرادا د غونډې برخواله ته ویلي چې د ټولنې نه د افغانستان د خوځو د لری کولو بهیر چټک شوی دی. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو راپور وارد مخه ل رسنیو سره شریک شوی. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې خوځو انجنونو مخ په زیاتیدونکو ډول د سیستماتیک جنسيتي تبعیض سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د خوځو انجنونو د سیستماتیک تبعیض یو تر ټولو ښکارا بیلګه په پرلپسې توګه د طالبانو د فرمانونو، احکامو، اعلامیو او لارښوونو صادرول دي چې د خوځو انجنونو د تګ راتګ، لباس، چلن، د ازادۍ، تعلیم، کار، روغتیا او عدالت ته د لاسرسي په ګډون د هغوی حقونه محدودوي. دا راپور وایي چې د 2020 کال د سپتمبر او د 2023 کال د می میاشتو ترمنځ ل 500 نه ډیر فرمانونه صادر شوي دي.
او مشمو کې دا یو استعمال غونډه ده او دا پریکړه به د دوی د اجرایوي نه دا کېدای شي یو د راپور دی یو غونډه.
په دې راپور کې د نه اویا افغانانو سره چې وښ پېته خزلي د افغانستان په دننه او بهر کې مرکه شوې دي. د راپور په ترتیبولو کې د بشري حقوقو مدافعینو، ژورنالستانو، حقوق پوهانو، د پانتونو استادانو، متشبسینو، خونکو، زده کوونکو، د ټولنیزو خدمتونو وړاندې کوونکو او د سوداګرو خوځو سره خبرې شوې دي. طالبانو د ریچارډ بانر راپور پروپاګاند او لواقعیت لري بلله ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وای په راپور کې ځینې موضوعات په لوی لاس غلط تعبیر شوی او د افغانستان په اړه د یو غلط تصویر د خودلو حادثه شوې ده. په عین حال کې تیر ورځ یو شمیر معترضو خوځو په افغانستان کې د خود انجونو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا څخه د عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده.
با جبر و زورگویی به عنوان دین و شریعت مکاتب دختران را بستند. ما زنان افغانستان نزدیک به 2 سال می شود که از وعده های میانخواری جامعه جهانی خسته شده ایم و دیگر بر آن باور نداریم.
در اولین اقدامات سنسیتیزانیشن در مکاتب و بعد دانشگاه ها را برای زنان بستند و در نزدیک به 2 سال گذشته هدفمندانه زنان را از جامعه افغانستان منزوی ساختند. با وجود کشورهای اسلامی و علمای جهان محرومیت زنان از سفر آموزش و بستن مکاتب دخترانه را توسط طالبان غیر اسلامی گفتند.
دغه معترض خوځو په یو سرخلاص لیک لیکلی چې طالبانو په تیرو 22 میاشتو کې په ټول قوت سره خځې لټولنې ګوخه یا حذف کړي دي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
یو لړ نور خبرونه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاذ او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ غړی علي وزیر بیا د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی. د علي وزیر د موټر چلونکي په وینا هغه د سپیلکی په نوم سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا هغه مهال ونیول شو چې د قومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته روان و. په علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرتابه په غړو تازه تور لګیدل چې په خپل ویناو کې د امنیتي ادارو په ضد د کرکې پارولو هڅه کړې ده. بل فلو د محرمو اسنادو د مدیریت اړوند په خوانی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ تورن کېدل د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د امریکا غا خبريالي ورانیکا بالدارس هغه تبصرو ته کتنه کړې چې همدا اونۍ مطرح شوه.
سره لدې چې په خوانی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ تیر اونۍ د محرمو اسنادو د ناسم مدیریت په تور محاکمه کې پر خپل بی ګناهی ټینګار وکړو، د هغه د تورونو قضیه اوس د غد ګوندی غړو ترمنځ په تودو بحثونو بدله شوې ده. د جمهور ریاست په خوانی نومان او په خوانی څارنوال ایسا هچنسن د ای بی سی دا اونۍ خبرونه کې ویل چې ترامپ باید د جمهور ریاست مقام ته لسیالې لري شي.
Whenever you've got these serious
هر کله چې ستاسو په وړاندې پر اتلونکو کې بیلا بیل چېړنې پیل شي، دا د هغه هیوا د په ځانګړي توګه د ګون لپاره خنه دي چې غواړي هیوا برته عادي وضعیت ته وګرځي.
د جمهور ریاست په خوانی ماون چې ان بی سی ور سره مرکه کړي او د جمهور ریاست کاندید دی، و پختل شو چې ولې د جمهور غوښتونکو په ګوندی ټاکنو کې د هغه سیالان ګمان کوي چې ترامپ بی ګناهی.
ګورئ څه چې مونږ پوهیږو هغه د پخواني جمهور رئیس تورنیدل دي. مونږ نه پوهیږو چې د هغه دفاع څه ده، حتی په دې هم نه پوهیږو که هغه محاکمه شي ښایي برات واخلي.
د سی ان ان سره په مرکه کې د استازو په جرګه کې د استخباراتو د کمیټې رئیس جمهوری غوښتون کې مایک ټرنر د قانوني اجراتو د تداوم پر اهمیت وغږیدو.
زه به هیڅکله د هغه عمل دفاع ونه کړم چې په شکایتونو کې درج شوی دی، خو هغوی باید دا ثابت کړي.
جمهور رئیس جو بایدن چې دا اونۍ یې د بیا ټاکل کېدلو لپاره کمپین پیل کړی، پر ترامپ د لګیدلو تورونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه. دیموکرات سناتور شلډن وایټ هاوس د ای بی سی ټلویزیون ته وویل بایدن د څېړنو د خوندیتوب د اصولو درناوی کوي.
He does not do business.
هغه د لوی څارنوال ګارلین سره هیڅ کار نه لري. هغه د جنایي قضیو په اړه ورسره هیڅ خبرې نه کوي. بل دا چې ګارلین له دې ډول پلټنو قانوني ممانعت لري، ځکه هغه د یو خاص سلاکار په حیث ګمارل شوی دی او د خاص سلاکار سره د هغه ارتباط ساتل ډیر سخت محدودیتونه لري.
جمهور رئیس بایدن هم د محرم و اسناد و پناسم مدیریت کولو تر تحقیقاتو لانده ده، خو که حتی گرام هم و گنل شی آغا با رسمی تورن زکا و نگنل شی چه پا تاریخی لحاظ د عدلی وزارت برحال جمهور رئیسان لده دول تورن که دلو مبره گنلی دی.
همدارنګ نن په امریکا کې د جونټینث ورځې په نوم فدرالي رخصتي ده. دا ورځ په امریکا کې د 1915 شپېتم کال د جون د 19 سره برابر ده. په دې ورځ د امریکا کورنۍ جګړه پای ته ورسېده او امریکایي ځواکونه د ګالفتسن په نوم د ټکساس ایالت یوې جزیرې ته ورننوتل او هلته موجود غلامان یې آزاد کړل. پام کوي په دې اړه رپورت ده.
د ټیکساس ایالت په ګالویستین کې د جون 3 منځنۍ له اصلي رخصتۍ څو ورځې وړاندې پیل شوې. دا ورځ په لویې کې د تورپوستو د کلتور منځنۍ ده، خو جون 3 خپل تاریخي ارزښت لري. دلته پر یو دیوال د جنرال ګوردن ګرینګر او د نوموړي سره د ملو اکثریت تورپوستو عسکر او تورپوستو غلامانو چې دوی آزاد کړل 460 مربع متر انځور کښل شوی.
دلتا په جزیره کې واځي لزرو یو څه زیات، یعنی 1200 غلامان ساتل کېدل. خو د جونی 10 وروسته داسې پیغام چې 1200 غلامان دلتا او په ټیکساس کې نور 2500 زره غلامان موجود وو همدا شمیره اوس د موضوع په تړاو شفاهي تاریخ دی.
جون 10 د ډیرو افریقایي اصل امریکایانو لپاره ژور احساساتي ارزښت لري، خو ځینې سپین پوستي امریکایان یې هم ملاتړ کوي.
زه فکر کوم ښایي دا یوازې د تورپوستو لپاره پیل شوی وي، خو اوس دا عام شوی. مونږ لمانځو
د جون 10 په پرتله دا اونۍ د رخصتیو په ورځو کې په دې جزیره کې د خلکو شمیر زیات و، خو ځینې خلک د دې ورځې له رسمي ګذشت له امله خوشاله و. په دغو خلکو کې یو هم له لویزیانا ایالت څخه راغلی پخوانی نظامي داون پارسنز دی.
هغه څه چې دلته تیر شوي د هغو په یاد ساتل مهم دي، خو هغه څه چې پخوا تیر شوي هغه باید زموږ پیژندګلوي نه وي. له دې وخت څخه نه یوازې د دې ځای د خلکو د ازادۍ لمانځلو لپاره باید استفاده وشي، بلکې خپل ځانونو ته د خپل دوامدار ازادۍ هیله ورپزړه کړو.
یو شمیر امریکایان د سیاستوالو لخوا د تاریخ د ځینو برخو د پټولو له امله ځورېږي. نور بیا وایي چې د جون 10 په څیر ورځې سیاسي اختلاف راکمولو کې د امریکا سره مرسته کوي.
موږ د دې مسؤلیت لرو چې د رښتیاو په ویلو سره او په دغو کیسو کې په رښتینی تاریخ سره د دې هیواد بنسټونه ورغوو. د دې لامل دا دی چې د بیا رغېدو یوازینۍ لار رښتیا ویل دي.
کولن وای ځینې خلک فکر کوي چې پر غلامۍ د ټینګار له امله روزون کې د وطن سره د مینې پر ځای ملامتۍ ته وده ورکوي، خو نوموړی استدلال کوي چې د تاریخ رښتینی انځور وړاندې کول به امریکا لا پسې قوي کړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د کډوالو نړیوال ورځ د کډوالو د نړیوال ورځ په ځانګړي خبرونه کې د افغانستان د کډوالۍ پر لاملونو، د افغان کډوالو پر ناصرګن برخلیک، اقتصادي کړکیچ، فرهنګي او روحي رواني فشارونو او د نورو اړوندو موضوعګانو په اړه راپورونه او مرکه لرو. دا خبرونه د جون په شلمه د امریکا غږ په ټلویزیون، رادیو او ټولنیزو رسنیو کې خپریږي.
هیله ده چې دا ځانګړی خبرونه وګورئ. په هرات کې یو شمیر بنوال د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی تازه میوه ته د صادراتو زمینه برابره کړي او کدا کار وشي نو اکثرو ګاونډیو هیوادونو ته به تازه میوه ولېږدول شي. افغان بزګران تل د خپلو محصولاتو لپاره د بازار د نشوالي نه سر ټکوي. صفی الله احمدزی رپورټ لري.
دا د هرات ولایت په گزری ولسوالۍ کې د میوې یو بند دی چې تراتیا ډوله میوې پکې تولیدیږي، خو د دې بند د بڼوال په وینا د سړو خونو نشټوالی او بهر ته د دوی محصولاتو د نه صادرېدو له امله مجبور دي چې خپل محصولات ارزانه بیه وپلوري.
موقع میوه یک کار بکنم، راه حل بسنجم که اینا صادر شوه د دولتای خارج که ما بتنیم به خودکفایی برسیم. یک کیسه کوت ما امروز میخریم به 3800 روپیه، یک من میبر میدیم به 40 روپیه یا 50 روپیه.
د میوه بنډوال وایي که د طالبانو حکومت او سوداګرو لخوا د دوی محصولاتو ته د صادراتو زمینه برابر شي، دوی کولی شي اکثرو ګاونډیو هیوادونو ته میوه ولیږي. د طالبانو حکومت چې لا تر اوسه څوک په رسمیت نه پیژني،
ما توانایی عزیز داریم که ما اقدر میوه تولید بکنیم که همی کشورهای همجوار خور کلن همر ما الحمدلله میوه بدیم. این توانایی برای ما افغانها هست.
پا همدیال که در هرات ولایت در طالبان و در سیمیز حکومت مسئولین وای چه در کروندگر و محصولات و در صادرات و زمینه برابر اول دوی تلومری توب لری، خو عملا در کمپلان یادوانه نکوی.
په مجموع کې د افغانستان اسلامي امارات خصوصا د هرات ولایت سیمهیزه اداره د کاري لومړیتوب څخه دغه ده چې د صادراتو لپاره ډیر کار وسی او د صادراتو برخه لا وړه ولاړه شي.
لا بلې خوا د کرهنې د یو شمیر کارپوهانو په باور که د کروندګرو محصولات په مناسبه بیه او نه پلورل شي، کیدای شي ځینې کروندګر د کوکنارو کښت چې په اسانۍ د پلور بازار ورته پیدا کیږي مخه کړي.
خوب خواسته نخواسته و وقتی که دیهاقین و یا باغداران محصولات زراعتی از اینا به فروش نرسه و بروی دست اینا بمانه، خامخا تلاش میکنن که کشتای انجام بدن که هم از نگاه شرعی و هم از نگاه مسائل اجتماعی مورد پسند جامعه و مردم ما نباشه، اما با ناچار مجبور میشن. در این راست هاست که باید تلاش صورت بگیره که محصولات زراعتی به خارج از کشور صادر بشه.
ده هرات ده کرن ریاست ده معلومات لمخی اوس محال پده ولایت که چه باند در ویزر اکتار باغونش تدی ده میاری سروخونو او ده کرنیز و محصولات لپاره ده مناسب بازار نشتوالی اغستون زیدی چه کروندگر تل تری سر تکوی. صفی الله احمد زای، امریکا غگ.
او د کډوالو د ورځې په درشل کې لا پیښوره د یو افغان سوک وهونکي په اړه رپورټ لرو چې د بې وزلۍ له امله له اوو کالو راهیسې میوه پلوري او د ورځې یو ساعت په وړیا توګه د سوک وهنې په یو شخصي کلب کې هلکانو ته د سوک وهنې روزنه هم ورکوي. دغه افغان سوک وهونکی غواړي د ورزش له لارې خپل هیواد ته خدمت وکړي. د موسکا ساپۍ رپورټ ته پام وکړئ.
عظیم خان خاکسار د پیښور د سوکوهنې په یو شخصي کلب کې روزون کې دی، خو د بې وزلۍ له کبله ډیر وخت خپلې مزدوري ته ورکوي. شل کلن عظیم خان چې د لغمان ولایت اوسیدونکی دی او د دوو کلونو را په دې خوا پیښور ته کډوال شوی، وایي په افغانستان کې یې هم سوکوهنه کوله او همدا یې دلته شوق او مسلک ګرځولی دی.
ما افغانستان کې هم دوه کاله بوکس کړی، هلته چې دمونږ یو ټرنر و هغې به بوکس کړم، هغه ته وکتلې خدای شته چې زما شوق بوکس ته راغی. چې بیا کله ما بوکس سټارټ کړ، یو کال مې تمرین کړی او غیر د هغې نه بعد بیا ما فیلټونو ته مخه کړه. څلور فیلټه مې هلته افغانستان کې کړي، شکر الحمدلله ګټلې مې د میچور لوبې. بیا دوه کاله بعد چې د خوا ته زه رالم پاکستان ته، مونږ شخصي معاملاتو کورنۍ مسله وه چې دخوا رالم، نو دلته هم دوه کاله د ما پوره کېږي چې تمرین کوم، دلته لکانو ته ټریننګ ورکوم او دلته هم ما څلور لوبې کړي، یو پروفیشنل مې کړی، درې میچور لوبې مې کړي، څلور واړه ما ګټلي، دلته هم سرجمه اته لوبې مې کړي، اته واړه مې ګټلي. دلته موږ سره په کلب کې ښه ټرینران شته چې لس کاله پنځلس کاله شل کالو پورې بوکس کړی، نو بد وختانه ته موږ داسې هغه ده چې سپانسر نه لرو، نو دلته هم او په بر افغانستان کې هم موږ سپانسر نه درلوده، نو چې دلته د موږ لکه اقتصاد ښه او سپانسر دي، نو موږ انشاءالله الحمدلله غواړو چې ښه ښه لوبې وکړو.
عظیم خان له وکلنې راهیسې تازه میوې پلوري او د خپلې لس کسیزې کورنۍ د اړتیاو پوره کولو هڅه کوي.
عظیم خان په دغه ځای کې تازه میوه پلوري، خو د سوک وهنې د شوق له امله یې زړه او فکر یې بیا له دې ځایا ورآخوا کلب سره تړلی وي.
عظیم خان چې له دې لوبې سره ډیره مینه لري، د ورځې یو ساعت نورو هلکانو ته هم روزنه ورکوي، خو له دې کاره کومه مالی ګټه نه ترلاسه کوي. د عظیم خان ملګری او استاد پای چې د عظیم په څیر ډیر نور ځوانان هم له ورته ستونزو سره مخ دي، خو څوک یې ملاتړ نه کوي.
ما
عظیم غونې داسې ډیر کسان دلته راځي. دا اوس وخت کې که تاسو ګورئ ډیر افغانان راځي پاکستان ته. دا تقریبا زما درې کلب دي. په دې درې کلبو کې کم از کم 200 نه زیات اوس الکان نغلی دي او خنخه باسیدا د الکان نغلی دي. خو د غریبۍ وجنه څوک دیړي کې څوک لیړو ته ولاړ دي. نو زه غواړم چې د حکومت د سیړ نه داس ته لږ مرسته وشي. اوس نو موږ ته د حکومت د سیړ نه مرسته راغلې ده او نه داسې عام زینا.
له ماشومتوبه له زده کړو بې برخه شوي عظیم خان غواړي خپل خوبونه پوره کړي او د سوک وهنې په برخه کې ملي اتل جوړ شي. اوسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
هغه ته د لا بریاو په هیله دا خپرونه هم پای ته ورسېده. له تاسو نه مننه کوم. خو درې خپرونه خپرېدو ته چمتو ده چې لینا جانې ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی او ستړي مشئ.
نو تشکر از شما. با سلام به شما و بیننده های محترم. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه این ساعت با تازه ترین تحولات در قبال نشست شورای حقوق بشر در مرتبط به حقوق زنان آغاز میشه.